دلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا انزل منتنا ممتا درد احسان ده.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ده تعلم القرآن راديو درنو أو ده قدر ور أو ريدنكو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې د تیر په چیرې او زلبیا عزیز الله شمشیروال د لمنځ کړه خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. په دې هیله یم چې تر دې ګړی به جوړ روغ او رمټ یاست. د ژوند ټولې چارې به مو ودانی او په بریا سره پر مخ روانې وي، او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د همدې خپرونې د پیل انتظار بکو. درنو او زړه تراتیرو اوریدونکو، د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د هغه څه تکرار وکړو. مننه درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به د هغه څه تکرار کړی وي کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه، خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم. موږ په تیره خپرونه کې د استنجا واجب شیان ویلي وه، چې د هغو د جملې څخه مو د لومړي څخه تر پنځمه ویلي وه، او پاته څلور به په نننۍ خپرونه کې وه. لومړی هغه شیان چې د استنجا لپاره واجب دي، د مثال په ډول استبرا، یعنی د غټو او کوچنیو بولو وروسته چې کوم څه د انسان په اندام کې د نارینه په اندام کې پاته وي، کوم څاڅکي د بولو څخه پاته وي، د هغو خارجولو ته استبرا ویل کیږي. تر داسې حاله چې د هغه کس سا ګمان سي چې اوس د ده په شرمګاه کې د څاڅکو څخه هیڅ شی پاته نه دی. د انسانانو بیلابیل عادتونه وي. ځینې کسان په ولاړېدو سره چې د ځایه څخه ولاړ سي، هغه څاڅکي چې د بولو څخه پاته وي هغه خارجیږي او راوځي، او ځینې کسانو داسې عادت وي چې څو قدم واخلي د هغه څخه وروسته هغه څه چې د هغه انسان په اندام کې پاته وي هغه راوځي او خارجیږي. یعنی د هر ډول عادت درلودونکي چې یو انسان وي، نو پر هغه باندې استبرا واجب ده. یعنی هغه به هغه څه چې ده په شرمګاه کې وروسته تر اړتیا پوره کولو پاته وي هغه به راخارجوي، راباسي به یې، او ځان به په دې ډاډمن کوي چې د بولو څخه هیڅ څاڅکی هم د هغه په اندام کې پاته نه دی. که چیرې انسان ته دا شک وي چې د هغه په اندام کې یو څه څاڅکي پاته دي، نو هغه کس ته اودس کول نه روا کیږي، او که بیا له ډاډمن کېدو او اطمینان څخه په داسې حالت کې دا انسان یا سړی اودس وکړي او وروسته د هغه څخه د بولو یو څاڅکي راسي، نو د هغه اودس به بیکاره سي. خو خلاصه او لنډه دا چې پر انسان باندې دا واجب ده چې هغه درېدلې نجاست چې د انسان په اندام کې پاتې وي د هغه رایستل پر انسان باندې واجب دي تر داسې حاله چې د هغه دا غالب ګمان سي چې اوس د هغه په اندام کې هیڅ شی پاتې نه وي دوهمه د پاملرنې وړ خبره هغه ځای دی چیرې چې د اړتیا تر سره کول حرام دي یعنې هغه ځایونه چې په هغه کې انسان ته د کوچنیو او غټو بولو کول حرام دي هغه پر قبرو سربیره یا و قبرو ته نږدې د حاجت پوره کول د کوچنیو او غټو بولو کول حرام دي د دې سبب ښکاره دی یعنی هدیره د نصیحت او عبرت ترلاسه کولو ځای دی ځکه نو دا به ډیره بد اخلاقي او بیادبي وي چې هلته انسان خپل عورت ښکاره کړي او هغه ځای یعنی هغه قبرونه او هدیره په ناپاکي او مرداري یا غټو او کوچنیو بولو سره ککړه کړي ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې د قبرونو د زیارت کولو هڅونه راغلې ده یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنان مسلمانان و دې ته هڅولی دي چې د قبرونو زیارتونو ته ورسي تر څو د قبرو په زیارتونو سره هغوی ته آخرت وریاد سي یعنی کله چې انسان و هدیرې ته ولاړ سي هغه ته دا فکر پیدا سي چې زه هم مرم زما هم وروستۍ د ژوند سرمایه دغه زما هم د ژوند وروستۍ سرمایه کفن او ځای مې دغه قبر دی زه به په دې قبر ته ورځم او زما سره به په دې قبر کې پوښتنه کول کیږي نو بیا انسان ته نور فکرونه د دنیا په اړه نه پیدا کیږي آخرت وریادیږي بیا انسان و آخرت ته متوجه کیږي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنان و دې ته هڅولی دي چې زیارتونو ته ولاړ سي د زیارتونو کې خپل د آخرت یاد تازه کړي یعنی و دې ته متوجه سي چې زه هم دې قبر ته راتلونکی یم او دې قبر ته ورځم نو دا خو د ناپوهۍ او بېعقلۍ خبره ده یا ناپوهۍ او بېعقلۍ ده چې څوک داسې ځای چیرې چې خلک عبرت او درس حاصلولو او د آخرت ورپه یادولو لپاره ورځي په هغه ځای کې انسان د غټو بولو او کوچنیو بولو ضرورت راپه کوي اړتیا راپه کوي داسې کول خو د نصیحت حاصلولو او د الله رب العزت له ویرې د هغه د کوم مقصد چې د هغه ځای څخه حاصلیږي د هغه ضد دي کوم چې د قبرونو د زیارت په اړوند دي او پر دې سربیره دا د هدیرو سپکاوی هم دی یعنې کله چې یو انسان په هدیره کې خپله اړتیا پوره کوي نو دا خو د هغه مقصد بیا ضد کیږي چې د انسانانو آخرت وریاد کړي نو داسې کول په کار نه دي او همدا ډول دا د هدیرو او قبرو سپکاوی دی نو په هدیرو او قبرونو کې باید انسان اړتیا پوره نه کړي او د اړتیا پوره کول هلته د غټو او کوچنیو بولو کول حرام دي دریم هغه ځایونه چې هلته د غټو او کوچنیو بولو کول یا د اړتیا تر سره کول روان نه دي لکه ولاړې اوبه چې په ولاړو اوبو کې د اړتیا تر سره کول ممنوع دي منع دي هغه که غټې بولې وي او که کوچنۍ بولې وي دا ممنوع دي او ولاړې اوبه هغه اوبه دي کومې چې نه بهیږي حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دې حدیث شریف روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړو اوبو کې له بولو کولو څخه منع فرمایلې ده د مسلم ابن ماجه او نورو په روایت کې د کوچنیو بولو په ممانعت کې غټې بولې کول هم شامل دي ځکه چې دا تر هغه هم زیاته ناوړتیا ده او زیاته پلیتېدل دي یعنی غټې بولې خو تر کوچنیو بولو هم اوبه ډېرې خرابوي نو ځکه د دې معنا په زیاتې سختۍ سره ده یعنی دا خو بیخي باید ونه سي چې غټې بولې په ولاړو اوبو کې وکول سي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوچنیو او غټو بولو کول په اوبو کې معنا فرمایلی دي یاد دی وی چې د پکې دغه حکم له هغو غورو حکمونو څخه دی کوم چې د علم له مخې منل سوی دی او د سلیم عقل په نیست خوښ کړل سوی دی ځکه چې هغه اوبه کومې چې د ګټې رسولو او د پایدې رسولو لپاره وي د هغو مردارول د بدو خویونو څخه تر ټولو ناوړه او بد خوی او عادت دی. سربیره پر دې په داسې کولو سره تیری کوونکي ناروغۍ او نور هم پیدا کیږي. یعنې په اوبو کې چې انسان بولې وکړي نو د دغه اوبو څخه ډول ډول ناروغۍ هم پیدا کیږي. لنډه دا چې د اسلام د دین د شګونو څخه دي چې د هغه څومره عبادتونه د اسلام د دین چې څومره عبادتونه دي هغه عبادتونه د انسانانو د خواخوږۍ له تقاضاو سره سم دي. یعنې د انسان خواخوږي او د انسان مصلحت پکښې کې نغښتې دي، د انسان ګټه پکښې کې نغښتې ده. هر عبادت د انسان د ګټې دپاره دی. څلورم دا چې د اړتیا ترسره کول په داسې ځای کې حرام دي له کومه ځایه چې اوبه رابهیږي او چیرې چې خلک تګ او راتګ کوي او کوم ځای کې چې خلک آرام کوي سایه او سوری وي. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د لعنت د درو شیانو څخه ځان ساتي. هغه لومړی د اوبو پر ګودر د غټو بولو کول، دوهم د لارې پر سر یا د خلکو د تګ او راتګ پر لارو باندې د اړتیا پوره کول یعنې بولې کول، او دریم تر هغه سوری لاندې یا تر هغه سوری په کوم کې چې خلک گزاره کوي بودوباش پکښې کې اوسیږي. یعنې دا درې ځایونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لعنت ځایونه بللي دي چې څوک هلته بولې وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته لارښوونه کړې ده چې د دغه لعنت د ځایونو څخه ځان وساتي. پنځم قبلیت مخ یا شا کولو پر مهال اړتیا پوره کول حرام دي. یعنې انسان چې کله پر غټو او کوچنیو بولو پر غټو او وړو بولو کښېني نو د هغه لپاره دا حرام دی چې قبلې شریفې ته مخ کړي او یا شا کړي. یعنې هغه به قبلې شریفې ته مخ هم نه کوي او شا به هم نه ورته کوي. داسې کول حرام دي چې څوک قبلې شریفې ته د اړتیا پر مهال باندې د غټو او کوچنیو بولو پر مهال باندې شا یا مخ کړي. دا که انسان په کور کې وي، که په دشت کې وي او که په ځنګل کې وي. که چیرې انسان په غلطۍ سره د وړو او لویو بولو پر وخت قبلې ته مخامخ کښېني او وروسته وریاد سي او دی پوسی په دې باندې چې زه قبلې شریفې ته مخامخ ناست یم یا مې شا ورګرځولې ده، نو که چیرې دی په دې پوسو سمدستي دې مخ وګرځوي. که نه نو پکار دي چې تر څو ممکن وي د اړتیا ترسره کولو پر مهال دې قبلې شریفې ته مخ نه کوي. او د استنجا وهلو او د لوټو کارولو په اړوند هم هغه حکم دی کوم چې د کوچنیو او غټو بولو دی. یعنې دغه دواړه کاره هم قبلې ته مخامخ کېدو په حالت کې تحریمي مکروه دي. دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. د استنجا واجب شیان چې د هغو د جملې څخه په تېره خپرونه کې موږ د لومړي څخه تر پنځمه پورې ووایه، په نننۍ خپرونه کې د شپږم څخه تر نهمه پورې وایو. شپږم دا چې د حجت ترسره کولو پر مهال هوا ته یعنې باد ته مخامخ کښېنستل مکروه دي. یعنې انسان ته دا په کار نه ده چې د اړتیا پر پوره کولو پر مهال باندې و باد ته مخامخ کښېني. داسې نه چې د بولو څاڅکي د هوا په وسیله راوغورځېږي او هغه انسان چې مخامخ کښېني هغه ککړ کړي. یعنې که چیرې یو انسان مخامخ و باد ته کښېني نو هغه باد د بولو څاڅکي راغورځوي، د ده کالي په چټلېږي او په مردارېږي. ښکاره خبره ده چې په دې حکم کې خپله د اړتیا ترسره کوونکي ګټه او فایده ده. دا د انسان په فطرت کې نغښتې ده چې دی د خپل بدن او جامو د پلي کېدو څخه د ناپاک کېدو څخه ځان ګوري. شریعه صلی الله علیه وسلم د همدې مصلحت په نظر کې نیولو او د دې لپاره چې خلکو ته د پاکی حاصلولو د پاکی ترلاسه کولو هڅونه وي دغه کار یې مکرو بللی دی. یعنی انسان یې ودې ته هڅولی دی تر څو ځان پاک وساتي د ټولو ناپاکیو څخه. نو ځکه یې مخامخ وبا ته کښېنستل و هوا ته کښېنستل د بولو پر مهال د اړتیا د پوره کولو پر مهال مکرو بللی دی. په حدیث شریف کې په ښکاره راغلی دی چې یوه سړي ته یوازې د بولو د څاڅکو څخه د ځان نه ساتلو په وجه د قبر عذاب ورکول سوی. اووم دا چې د حاجت پوره کولو پر مهال، یعنی چې کله انسان پر غټو او کوچنیو بولو ناست وي، نو په داسې حال کې دغه کس ته خبرې کول مکروه دي، ځکه چې داسې کار کول په خپله د خبرو سپکاوی دی او انسان هیڅ متوجه نه وي او فکر نه وي. ډیر امکان لري چې د خبرو په دوران کې د الله رب العزت نوم یاد سي یا د الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي یا نور داسې پاک الفاظ د انسان پر ژبه باندې راسي. او پر دې سربیره بېله اړتیا خبرې کول هم مکروه دي، بېله دې چې یو انسان د اوبو لوښی غواړي یا د سمال غواړي یا د استنجا د لوټو طلب کوي او یا داسې نور کوم شی چې هغه د استنجا پر مهال وده ته اړتیا وي او هغه شیان د نجاست د ځای د پاکولو یا وچولو لپاره کارول کیږي. یعنی انسان ته خبرې کول مکروه دي د اړتیا د پوره کولو پر مهال باندې. کوم انسان چې اړتیا پوره کوي د غټو او کوچنیو بولو په حال کې وي هغه ته خبرې کول مکروه دي. ډیر امکان لري چې د خبرو کولو پر مهال د الله رب العزت نوم ځینې یاد کړل سي او هم دا ډول د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي او نور داسې پاک الفاظ یې پر ژبه باندې راسي. او پر دې سربیره بېله اړتیا څخه د خبرو کول په دغسې حال کې مکروه دي، ما سوا د داسې خبرو څخه چې هغه ده د اړتیاو د استنجا د اړتیاو څخه وي. یعنی د هغه کس د اوبو لوښی وغواړي یا د سمال وغواړي یا د استنجا لوټې وغواړي او یا نور داسې شیان چې د نجاست د ځای د پاکولو یا وچولو لپاره کارول کیږي، یعنی د ضرورت په خاطر وي، دی مجبور وي چې خبرې وکړي. نو د هغه څخه ما سوا نورې خبرې کول مکروه دي. اتم په دشت، ځنګل او داسې نورو ځایو کې و لمر یا سپوږمۍ ته مخامخ کښېنستل او د حاجت پوره کول مکروه دي، ځکه چې دا د الله سبحانه و تعالی د قدرت د نښو او د هغه له نعمتونو څخه دي. یعنی لمر او سپوږمۍ د الله جل جلاله د قدرت د نشانو او د هغه د نعمتونو څخه دي او د هغو څخه د الله سبحانه و تعالی و مخلوق ته ګټه رسیږي. او د اسلامي شریعت له اصولو څخه دي چې د الله جل جلاله د نعمتونو احترام او د هغوی درناوی وسي. نو که چیرې انسان و هغو ته مخامخ کښېني نو بیا د هغو بې احترامي کیږي. نو ځکه و هغو ته سپوږمۍ او لمر ته مخامخ کښېنستل مکروه کار دی. نهم دا چې استنجا په چپه لاس ووهل سي، ځکه چې راسته لاس عموما د ډوډۍ د خوړلو او د اوبو چټلو او داسې نورو شیانو لپاره دی. یعنی انسان باید په چپه لاس سره استنجا ووهي، ځکه چې راسته لاس عموما د ډوډۍ او نورو د خوراک لپاره دی. دا هم مستحب کار دی چې د استنجا پر وخت د چپه لاس ګوتې د نجاست تر لګېدو یا تر مسلېدو مخکې لندې کړل سي تر څو په نجاست ککړې نه سي. او همدا ډول د استنجا څخه تر فارغېدو وروسته چپه لاس په یو پاکوونکي شي پرېمینځل هم مستحب کار دی. یعنی کله چې انسان فارغ سو نو دا ښه کار دی چې انسان خپل چپه لاس په صابونه یا کوم بل داسې شي چې هغه پاکوونکی شی وي پاک پرېولل سي. د استنجا پر وخت د هغه اندام او غړي سست پرېښودل هم مستحب کار دی تر څو هغه نجاست په اسانۍ سره لیرې کړل سي. خو دا خبره د یادونې وړ ده چې روژه به نه وي. که چیرې په روژه کې زیاته مبالغه وسي نو ممکن د انسان روژې ته تاوان ورسره ورسیږي. یعنې بې له روژې انسان ته دا په کار ده چې د استنجا کولو پر مهال دا مستحب کار دی و انسان ته چې خپل اندام سست پرېږدي تر څو په اسانۍ سره هغه نجاست چې پکښې کې پاته وي هغه راخارج سي. کتاب الفقه 125 پاڼه لومړی ټوک، مظاهر حق 353 پاڼه لومړی ټوک. د تعلیم القرآن راډیو درنو او زړه تراتیرو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو. د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
سیمینا په دردونو کې رنگ رختی د سیمینا په دردونو کې رنگ رختی لکه وینا په رګونو کې رنگ رختی د سیمینا په دردونو کې رنگ رختی د سیمینا په دردونو کې رنگ رختی عجیب کلی تحفه دک چوک پوشی عجیب کلی تحفه دک چوک پوشی دا اللہ پر رحمتنو کی ران غفتی دا سیمین اپ دردنو کی ران غفتی دا اللہ پر رحمتنو کی ران غفتی دا سیمین اپ دردنو کی ران غفتی لکا بینا پر گنو کی ران غفتی دا سیمین اپ دردنو کی ران غفتی دا سیمین اپ دردنو کی ران غفتی انسان زکا تیر دا زان فسیل سار کلی انسان زکا تیر دا زان فسیل سار کلی پازم و قدرت نو کی ران غفتی دا سیمین اپ درد نو کی ران غفتی پازم و قدرت نو کی ران غفتی دا سیمین اپ درد نو کی ران غفتی لکا بینا پر گنو کی ران غفتی دا سیمین اپ درد نو کی ران غفتی دا سیمین اپ درد نو کی ران غفتی اوست پیو پزای وینی دس نغوانی اوست پیو پزای وینی دس نغوانی پو بلا امتحان نو کی ران غفتی سیمینا اپ دردونو کی ران غفتی پو بلا امتحانونو کی ران غفتی دا سیمینا اپ دردونو کی ران غفتی لکا مینا پردونو کی ران غفتی دا سیمینا اپ دردونو کی ران غفتی کلمبو او کورونو کی ران غفتی داسی مینا اپ دردونو کران غختی کلم بو او کورونو کران غختی داسی مینا اپ دردونو کران غختی لکه مینا پرگونو کران غختی داسی مینا اپ دردونو کران غختی داسی مینا اپ دردونو کران غختی پرجول شوی تری وری کی مینا مینا پرجول شوی تری وری کی مینا مینا د حمید ملنگ شیرونو کران غختی
د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې د ما به مو کړی وي او خپرونې ته به غوږ یاست د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي او د دمې څخه مخکې مو هم وویل د استنجا واجب شیان شپږم دا چې د حاجت د ترسره کولو پر مهال باد او هوا ته مخامخ کښېنستل مکروه کار دی نو انسان ته نه ده پکار چې د بولو کولو پر مهال مخامخ و باد ته کښېني داسې نه چې د بولو څاڅکي د هوا په وسیله راوغورځېږي او د هغه انسان جامې او بدن ورمردار کړي بدن ورناپاکه کړي څرګنده خبره ده چې په دې حکم کې خپل د اړتیا تر سره کوونکې یعنی هغه څوک چې هغه اړتیا پوره کوي کوچنی او غټې بولې کوي دا هغه ګټه ده دا خو د انسان په فطرت کې نغښتې ده چې دی د خپل بدن او جامو د پلیتېدو څخه ځان ګوري او ساتي یعنی دا د انسان په فطرت کې نغښتې ده چې انسان ځان پاک ساتي او د ناپاکۍ څخه یې ګوري شاریه صلی الله علیه وسلم د همدې مصلحت په نظر کې نیولو سره او د دې لپاره چې خلکو ته د پاکۍ حاصلولو هڅونه سوې وي خلک و پاکۍ ته تشویق سوې وي دغه کار یې مکرو بللی دی یعنی مخامخ وبا ته کښېنستل یې د بولو پر مهال مکروه بللی دی ځکه چې که چیرې انسان مخامخ و باد ته کښېني د بولو پر مهال باندې د باد په وسیله به د بولو څاڅکي د ده پر کالو او بدن باندې راغورځول کیږي او د ده کالي او بدن به په ناپاکه کیږي او په مردارېږي به نو دا څرګنده خبره ده چې په دې حکم کې خپله د انسان د هغه کس ګټه ده چې دی استنجا کوي او په دې وخت کې دی مخ د باد څخه واړوي یعنی که چیرې مخامخ و باد ته کښېني نو بیا تاوان و ده ته رسېږي د ده کالي او بدن مردارېږي هغه بولې چې باد راغورځوي د ده پر کالو باندې به لګېږي په حدیث شریف کې په ښکاره راغلي دي چې یوه سړي ته یوازې د بولو څخه د بولو د څاڅکو څخه د ځان نه ساتلو په وجه د قبر عذاب ورکول سوی و اوم دا چې د حاجت پوره کولو پر وخت خبرې کول مکروه کار دی یعنی کله چې انسان د کوچنیو او غټو بولو په حال کې وي په دې وخت کې دغه کس ته خبرې کول مکروه دی ځکه چې داسې کار کول په خپله د خبرو سپکاوی دی او د انسان هیڅ فکر نه وي او هیڅ متوجه نه وي او دا ډېر امکان لري چې د خبرو په دوران کې د الله سبحانه و تعالی نوم یاد سي او همدا ډول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي او یادې ته ورته نور پاک الفاظ پر ژبه باندې راسي نو په دې وجه دا کار کول ښه نه دي چې انسان د حاجت پوره کولو پر مهال خبرې کوي یعنی بېله اړتیا خبرې کول د غټو او کوچنیو بولو په حال کې مکرو دي پرته له دې چې انسان د اوبو لوښی وغواړي یعنی هغه کس چې غټې او کوچنۍ بولې کوي دی یوازې کولای سي چې د اوبو لوښی وغواړي، دسمال وغواړي، یا د استنجا لوټې وغواړي، او یا نور داسې شیان وي چې هغه د نجاست د ځای د پاکولو یا وچولو لپاره کارول کیږي. یعنی دا شیان د ده د اړتیا او ضرورت شیان دي. بې له دې څخه انسان ته د خبرو کول د بولو کولو پر مهال باندې مکروه دي. یعنی انسان باید د کوچنیو او غټ بولو په حال کې خبرې ونه کړي، ځکه دغه خبرې کول مکروه دي، ما سوا د هغه خبرو څخه چې هغه د انسان د اړتیا د داسې اړتیاوې چې هغه د استنجا لپاره اوبه غواړي، او یا داسې شی غواړي چې هغه د نجاست د پاکولو او وچولو لپاره کارول کیږي. اتم په دشت، ځنګل او یا نورو داسې ځایو کې ولمر او سپوږمۍ ته مخامخ کښېنستل او حاجت پوره کول مکروه دي، ځکه چې لمر او سپوږمۍ د الله رب العزت د قدرت د نښو او د هغه د سترو نعمتونو څخه دي چې ورڅخه د الله جل جلاله و مخلوق ته ګټه رسیږي، او د اسلامي شریعت له اصولو څخه دي چې د الله جل جلاله د نعمتونو احترام او ستاینه وسي او د هغوی درناوی وسي. نو ځکه و هغو ته مخامخ کښېنستل مکروه بلل سوي دي. یعنی دا مکروه کار دی چې انسان د حاجت د پوره کولو پر مهال، د کوچنیو او غټو بولو د پوره کولو پر مهال ولمر او یا سپوږمۍ ته مخامخ کښېني. دا مکروه کار دی، ځکه چې دا لمر او سپوږمۍ د الله جل جلاله د نښو او د هغه له سترو نعمتونو څخه دي، او د دې دواړو څخه د الله رب العزت و مخلوق ته ګټه او فایده رسیږي، او د اسلامي شریعت له اصولو او اهرونو څخه دي چې د الله رب العزت د نعمتونو احترام او قدردانی وسي او د هغوی درناوی وسي. نو په دې سره به د هغوی درناوی سوی وي چې موږ او تاسو د اړتیا د پوره کولو پر مهال د هغو ته مخامخ کښېننو. یعنی مخ باید بل طرف ته کړو، د هغو څخه بل طرف ته کښېنو. نهم دا چې استنجا باید په چپه لاس ووهل سي، ځکه چې راسته لاس عموما د ډوډۍ او نورو شیانو او نورو خوراکي شیانو لپاره دی. یعنی استنجا باید په چپه لاس ووهل سي، نه په راسته لاس سره، ځکه چې راسته لاس د ډوډۍ او نورو د خوراک لپاره دی. دا هم مستحب کار دی چې د استنجا پر وخت د چپه لاس ګوتې تر نجاست تر لګېدو او مستېدو مخکې لندې کړل سي په اوبو باندې، تر څو پر دغه ګوتو باندې زیات نجاست ونه لګیږي او زیاتې په مرداری سره ونه لړل سي. او همدا ډول تر فارغېدو وروسته، یعنی چې انسان د استنجا څخه فارغ سي، چپه لاس په یو پاکوونکي شي، د مثال په ډول په صابونه سره یا کوم بل داسې شي سره چې هغه لاس ښه پاکوي، پرېمینځل هم مستحب کار دی. د استنجا پر مهال د بدن سست پرېښودل مستحب دي، تر څو هغه نجاست په اسانۍ سره زایل او لیرې کړل سي. خو دا خبره د یادونې وړ ده چې د بدن سست پرېښول په هغه مهال مستحب دي چې روژه نه وي. که چیرې روژه وي، نو بیا د دې امکان سته چې اوبه د انسان بدن ته داخل سي، او په هغه سره د انسان و بدن ته د انسان او په هغه سره د انسان و روژې ته تاوان ورسیږي. یعنی که چیرې روژه نه وي، نو د بدن سست پرېښول تر څو د هغه څخه ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل سي، دا مستحب او ښه کار دی. او که چیرې روژه وي، نو بیا داسې کول په کار ځکه نه دي چې دلته د اوبو د ننوتلو امکان سته چې اوبه داخل ته ولاړې سي، د انسان و بدن ته داخل سي، او په هغه اوبو ننوتلو سره د انسان و روژې ته تاوان ورسیږي. کتاب الفقه 155 پاڼه لومړی ټوک، مظاهر حق 353 پاڼه لومړی ټوک. د تعلیم القرآن رادیو درنو او معززو اوریدونکو، الله سبحانه و تعالی دی د صحیح عمل کولو توفیق را په برخه کړي، زموږ د نن ورځې خپرونه هم دومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی پالونکې او بخښونکې رب سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.